ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار کې پرونی بریټ غندلې ده شاغلی ویس نن جمعه پر خپل اکسپانی د بریټ به رحمانه بللې پرون په کندهار کې د نوی کابل بانک مخته په انتحاري بریټ کې لشت لږه یوشتنه و وشل شول او یو پنځوس نور ټپیان شول د اسلامي دولت ډلې یادایش د ریبریت مسؤلیت منلې ده د موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس نن جمعه په نیو ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري وکړې د لدې کتنې وروسته پر خپل اکسپانډ کښلی چې د هند باندونو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانانو د 2014 کال د اړتیاو او عوامداراس د وی واحد ډیپلوماټیکي تګلاري په اړه خبري کړې دي د خپل خبرو نور چوسيات نه دي څرګند کړي وس البته لیکلي چې هنشمنه کړي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو او درملو لیږلو ته دوام ورکړي په اروپا او شمالي امریکا کې مشته او شمیر افغان خبريالان وایي په 1402 المریز کال کې د طالبانو د فشار لکبل 1500 خبريالان ارشوي چې دندې پریږدي او نږدې 300 نور له هیواد وتل دي د خبريالانو د مارچ په 28مه په یو اعلامیه کې ویلي طالبانو تیر کال په هر میاشت کې د یوې رسنۍ دروازه تړلې چې ورسره په ټول هیواد کې یو لس رسنۍ بندې شوې دي د خوړو پروګرام یا دبليو اف پی وای اټکل کیږي د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې شپارس بیلونه کسان د خوړو له نامه سره مخامخ دي د ملګرو ملتو د ادارې پر راپور کې چې پرون خبر شو راغلي د 4 میلیون کسانو له منځه 3 میلیونه او 200 زره تر 15 کلنو کم عمر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپل اکسپانډ لیکلي چې په افغانستان کې څه باندې د اوبو 840 کیلومتره کانالونه جوړ کړي یا ترمیم کړي دي د ادارې زیاته کړي اوس په افغانستان کې څه باندې 1000 هکتاره کرنی زمزکه خړوب شوې چې د خړو خوندیتوب سره مرسته کوي د امریکا متحده ایالاتونو به نن جمعه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک مساوي د وړاندې کړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند اړتیا غوښتنه کوي امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی دی د تیر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند مخنیوي لپاره په ځلونو د ویټو له حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي روسیه نن جمعه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د دې هیواد تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اتمي بټۍ په نشه کړې د اوکراین د اوبو برښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیې په زاپوریژیا کې د دیمپرو بند په توغندو وشته خو سمدستي د بند ماتېدو خطر نشته د دې کبله د اوکراین ډیری برخي له برښنا به برخي شي ویدي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي پر خپل اکسپانډ لیکلي روسیې نن شپه پر اوکراین د بي پيلوټ الوتکو شپېته بریدونه او نیوي توغندوي بریدونه کړی دي د دې موضوع تفصيل هم روسته په راپورونو کې وړاندې کیږي زموشخله ازادي رادیو اوري د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کندهار او کابل پرونی بریدونه غندلی او هغه به رحمانه تروریستي حمله بلل دي کته هم په کابل کې د پرونی برید د مرشوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی خو د کندهار په پرونی ځانمرګي برید کې چې پړی اسلامي دولت یادایش په غاړه واخیسته تر یو شپوري کسان وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي دا برید د یو شمیر هیوادونو او د رنګ شوی جمهوریت نظام د پخوانیو چارواکو لخوا هم غندل شوی دی جزئیات د سنخه کړ پرپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار او کابل کې د وری د دوهمې نیټې د پنځمې د ورځې بریدونه غندلې دي نو موري په خپل اکسپانه په یو ټویټ کې تازه لیکلي متحده ایالاتونه په کندهار او کابل کې نننی بے رحمت راګریز بریدونه غندي کوم چې د روژې په مبارک میاشت کې بے ګناه وګړي ووژل د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن دیکر هم په خپل اکسپانه د بریدونه غندلی او لیکلی دوی د ترور ټول عمل کاغه د کابل په دشت برچی کې کیږي یا د کندهار د نوی کابل بانک مخته غندي او وحشیانه بولي د کندهار په بریټ کې چې د وری په دوهمه د سهار په 8 بجو شو د ځای سرچینو په حواله د تر یو وشت پورې کسان وژل شوي او یو 50 نور ټپیان شوي دي. خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وژل شوي درې او ټپیان 12 تنه ښودلي. کابل ښاریانو بیا په همدې ورځ د دغه ښار په څلورمه ناحیه کې هم د یوې نسبتا زورورې چاودنې خبر ورکړ، خو طالبانو د دې پیښې او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار ولایت په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک ودانۍ مخې ته د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د داعش خبري اژانس ایماق د وري په دوهمه نیټه د شپې ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا برید پر طالب ملي شو چې د خپل عاید د ترلاسه کولو لپاره بانکي سره راټول شوي و ترسره شو. دا برید د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم غندلی او په خپله ایکس پاڼه یې لیکلي، سعودي عربستان یو ځل بیا دغه ترهګریز عمل په کلکه ردوي او د هر ډول تاوتریخوالي، افراطیت او ترهګرۍ پر وړاندې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په کندهار ولایت کې پرونی برید غندلی او یو جنایت او د ټولو قوانینو او اصولو خلاف عمل یې بللی دی. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په داسې حال کې په کندهار کې د پرونی برید مسؤلیت منلی چې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې دا ډله یې په افغانستان کې ځپلې ده. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د داعش پرونی برید په کندهار کې دا یې وښودله چې دوی د افغانستان کې نفوس لري او دوی کولی شي د افغانستان د ناامنیو او د طالبانو په وړاندې بمي او چریکي حملاتو عملي کولو کې دوی برلاسي دي او طالبان د چریکي او د بمي بریدونو مخنیوي هغه څنګه چې لازمه ده هسې دوی بریالي نه دي په دې مبارزه کې.
د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې داعش وسله والې ډلې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته یې د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو مرستیال او له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د برخې مشر په سلواغې میاشت کې نړیوالې سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړې شوې غونډه کې وویل، په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
یوشمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې د انجونو په وړاندې د شوانځي او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د جرمني د بندونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د انجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړې ده. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي شوانیز کال پایله یو میلیون څخه د زیاتو افغان جنو لپاره چې په پرلپسې ډول په دریم کال هم لس دکړو بې برخې دي تور ورځوه. راپور په دې اړه دا راپور اکرام الله اکرام لاندې کوي.
یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د خوندزیو او په هنتونونو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر ورځ د حمل په دوهمه د دې وزارت په اکسپانه خبر شوی ویلي طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی دی. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې نوې خونیس کال پیل شوی خو سکه کال یو ځل بیا لوم ټولګي پورتن جوني لزده کړو به برخې شوی. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوې خونیس کال پیل ل یو میلیون څخه د زیاتو افغان جنو لپاره چې په پرلپسې ډول د دریم کال لپاره هم لزده کړو به برخې دي تور ورځو. دغه سفارت په اکسپانه په یو بیان کې چې تیر ورځ د وری په دوهم خبر شوی راغلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقوقو سرغړونه ده چې پر نجونو او ښځو ناوړه اغیز لري. په بیان کې د غشان راغلی چې د نجونو په زده کړو بندیز ټولنه اغیزمنوي، باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. په ورته وخت کې د فریډم نو په نوم د بشري حقوقو یو سازمان ویلي د نجونو په منځنۍ زده کړو د دوی پټکو د طالبانو د شرمون کې بندیز 915 ورځې پوره کیږي چې په پایله کې افغان جوني له منځنۍ او لړو زده کړو منع شوي دي. د سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې طالبان باید له دې پالیسۍ او ټولو هغو بندیزونو چې په خوځوي لګولې دي لاس په سر شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې خبرګونونو په اړه رسمي اعلان نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د 1404 المریز کال په لومړۍ په سړو سیمو کې خونیس کال پیل کړو، خو لښوګم ټولګي پورتن جنوتۍ بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د سپګمۍ په نوم د ایوي زکون کې مور چې لور یې تازه ووم ټولګي ته بریالي شوی. ازادي راډیو ته وایي لوري د زکړو لپاره هیلي درلودي او دوی هم فکر کاوه چې خیسه کال نجونو ته د منځنۍ زکړو اجازه ورکړل شي.
کائنات او نور په زرو انجونو چې شپږم صنف او ترګي خلاص کړی دي د شونځي د تاک اجازه د طالبان خو نه لري. دا ډیره بد اغیزه د دې په روحیه او د دې په جوړ کې کړی دي. د مکتب باندې ځاز موږ په لونو باندې ډیره بد اغیزه کړی دي. ناامیدي جړا ما سوا دوی هیڅ بل کار نه لري.
یو ځکهونکو هم چې نه غواړي نومي پر راپور کې خبر شي او تازه سکل ووم ټولګي ته بریالي شوی. ازادي راډیو ته ویل
دیروز مأمشه متاسف شوم کومه
تیر ورځ ډیره خفه شوم چې مور مې ورور ته چې دی ولسم ټولګي زده کوونکې دی قرداسي واخیسته. خو زه د طالبانو لوري په کور کې ناستم او د نورو زده کړو اجازه نه راکول کیږي. ما هیله لرله چې زده کړو ته دوام ورکړم او پراتلونکو کې ډاکټر شوم.
ډاکټر به څه خوب شوم او به جامعه خود خدمت کوم.
که څوم دقیق شمیر نه دی معلوم چې سکل څومره جونی و موټول گیو ته بریالي شوی. خو نه تایید شوی راپورونه یې شمیر 310000 جونی خی چې سکل و موټول گیو ته بریالي شوی او په منځنۍ زکړو د طالبانو د بندیز لامل د نورو زکړو اجازه نه دا ورکړل شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ لپاره روس سره شپږم ټولګې پورته د جونو په وړاندې د خونځې او دروازې تړلې. دوی د غرض انجونی لړوړو زکړو خزي په ډیرې دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار کول هم راګرځولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره UNHDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وښ پته سلنه کورنۍ د وشکالې لعمل له ستونزو سره مخامخ وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې ووري.
نن د مارچ 28مه د اوبو نړیوالې ورځ سره سمون لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وښ پته سلنه کورنۍ د وشکالې لعمل له ستونزو سره مخ وي. یا د ادارې د دې ورځې په مناسبت په خپل اکسپرنه کې د حملې کلی چې په ورته وخت کې د افغانستان 14 کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نیمروز او بامیان ولایتونو اوسیدونکو هارون او نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د چاربورژک په ولسوالۍ کې اوسېږو. درې کاله کېږي چې اوبه نشته، وچکالي ده، د څښاک اوبه نه پیدا کېږي. که چیرې پیدا هم شي تروي دي، خوږې نه دي، ستونزې ډېرې دي.
بس وشیرن هم نیست که اونه را بخوره، دیگه مشکلات هم زیاد است.
هر چیز زیاد باشه داشی یک استفاده درست،
هر څه چې ډیر وی او ترې سم استفاده ونی شي کمیږي. او به باید په سم توګه مصرف شي. د چینی او به دومره ډیر نه دی، د نیم انچ په اندازه او به راځي او ذخیره تر ډکیږي او بیا خلک کولای شي دا او به د څښاک او بو په توګه وکاروي.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلین وایي چې د تودوخې زیاتوالی، د ورښتونو کمیدل، د طبیعي یخچالونو ویلې کېدل، د ځمکې لاندې اوبو کمیدل، د اوبو له سرچینو څخه ناسمه استفاده او د اوبو د زیرمه کولو لپاره د زیربناو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د اوبو سکتور یې په دې هېواد کې زیانمن کړی دی. د یادې ادارې د اقلیم بدلون رئیس روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په دغه هېواد کې 1 میلیونه وګړي د څښاک اوبو له کمښت سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه د ارزونو له مخې له 1990 کال څخه تر 2015 زیږدیز کال پورې د تودوخې د لوړېدو له امله د افغانستان 14% طبیعي یخچالونه ویلې شوي او د واورې او بارانونو ورښت د تیرو کلونو په پرتله 10% کم شوې ده. ښاغلی امین زیاته کړه چې دوی په خپلو پروګرامونو کې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره د تطابق او د هغې د اغیزو د مخنیوي لارې چارې شاملې کړي دي، چې د باران د اوبو راټولول،
د عامه پوهاوی لوړول او د اوبو د مصرف کمول په کې شامل دي.
نو در مجموع برنامه‌ای کوتاه‌مدت او میان‌مدت تویل
پټولی زتوګال او مهاله منځمهاله او مهاله پروګرامونه شته. په دې برخه کې باید ډیر کار وشي او ورته وخت کې هیوادونه باید د اوبو سرچینو پروژو د تمویل یا مالی مرستو په برخه کې د ګډې همکارۍ لپاره کار وکړي. دا د حل خېل لري دي چې موږ شو کولای د اوبو په سرچینو د اقلیم بدلون اغیزې کمې کړو.
تغییر اقلیم او بالای منابع کاش
پته پورته وخت کې د اوبو د چارو کارپو نجیب الله سدید وای حکومت او خلک دوه مسولیت لري چې د اوبو د کمښت په برخه کې د شتنن کوونو د لمنځوړلو لپاره هڅه وکړي.
وظیفه حکومت هایس کې در بهبود
د حکومتونو دنده ده چې د اوبو د زیربنا د خوالي او جوړولو او د اقلیم له بدلون سره د تطابق په برخه کې لوی پروژې په لار واچوي سو د اوبو توازن او اوبو ته لاسرسي خشي. خدا په دې معنی نه ده چې دا د خلکو وظیفه نه ده او یا مسؤلیت نه لري. افغانان مسؤلیت لري چې په خپل سیمو کې د اوبو د مدیریت چارې پر غاړه واخلي.
د ملګرو ملتونو سازمان سکل د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په نړۍ کې له 3 میلیاردو څخه زیات خلک په حقوقو اوبو متکی دي چې د هیوادونو له ملي پولو تیریږي، خو یوازې 4 هیوادونه د ګډو اوبو د کارولو لپاره د همکارۍ تړون لري. د اوبو نړیواله ورځ په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه او له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ د اوبو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړولو ته ځانګړې کړي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د 15 متره په اوږدوالي د اوبو یو وړوکی بند په داخلي بودیجه جوړ شو. د سیمې اوسیدونکي وایي د دوی د اوبو اړتیا ډیره ده او د وروستیو وچکالیو له امله د یادې سیمې ډیری ویالې وچې او د څاګانو اوبه ډیرې ژورې شوې وي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت اړوند د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د اوبو یا وړوکی بند یا چک ډیم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زرمت اوسیدونکي وایي د سیمې کروندې وروستۍ وچکالیو او بیا وروسته خوړونو او سیلابونو ځپلي او د باراني اوبو د مهارولو او له زیانونو څخه یې د خوندیتوب لپاره هر وړوکی او لوی ګام د دوی په ګټه دی. د زرمت یو اوسیدونکي لالدین مشال رادیو ته وویل
دلته موږ درې کریوې کوټې خیل کولالګو د لوځې په نامه باندې کریوې په زرها او کورونو تقریبا کورو تعداد به موافق زرو کورو تعداد رسیږي. نو حالات هم داسې دي چې موږ د کولاو بر کورونه اوبه راتراجي هغه هم په وچېدو دي. دغه به موږ ته ډېره فایده وکړي، حتی د چښن اوبه موږ ته اوس کمې دي. چښن اوبه نه دي، دا به د کاریزو هغه سره ډېر غټ د موږ په علم د موږ په یقین باندې انشاءالله دا ډېر ګټور ده د موږ د زراعت لپاره، د کاریزو لپاره، د چښن لپاره او د هغه لپاره به ډېره ګټه موږ ته وکړي.
سره له دې چې د پکتیا ولایت د زرمت اوسیدونکي د یاد چک ډیم جوړول دوی لپاره یو پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې د دوی سیمه په تیر کې د جګړو او ناامنیو د لاسه له هر ډول اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده. د زرمت یو بل اوسیدونکي علاءالدین وویل
د هر شی په برخه کې ضرورت لرو، د برمو په هغه کې ضرورت لرو چې برمی راته ووهلی شي، د کویو په ضرورت لرو، د بیالو ضرورت لرو چې راته پخې شي. نو دا وستې سلاما درته وښوې، موږ په خپل مصرف جوړې کړې، پخوا جرمني راته جوړې کړې د ظاهرشاه په وخت کې. دغه وخت وژده کیسه وي دي که موږ ته دا پاکې شي ډېره غټه پایده به راته ورسوي.
بلوری تزهی چارواکی وایی ده پکتیا دیره ایسیمه چه سور طبیعت لری او پوژمی که وربانده واوریکیگی ده اوبو گن سرچینه لری چه ده سرچینه ده مهارولو لپاره پونو روسیمو که هم ده ورطا چگدیمونو جوڑول پا پام کدی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کاغذلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مکم دا اونۍ د شعر نړیوالو رسلمانو نړیوال څه ته شعر وای د څوتنو افغانانو نظر می هم په همدې تړاو اخیسته. پروین ملال
شعر خو هم خواندی یوم ګټه ده، یوازې دا نه لې چې خواندی
شفیقه خپلواک.
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي.
د عمان نیازي یو شعر او پر همغه شعر تبصره لرو.
ما هم په خپل دې شعر کې همداسې وایڅه کړې ده لکه انځورګران څه کوي.
د یو شمیر نورو شعرونو ترڅنګ د ملالی کلیوال شعر لرو.
زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاس غم زغملای.
دا به هم واوري چې په خوب خزنی کې د مهاجر مرغان او تک را تک پر رواجونو اغیز کاوه. کتر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم واوري. د مارچ یا وشتمه چې ډیر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یا وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیواله ورځ هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واوري، د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریک کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي، په تاریخي پیشه بدلی شي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وي چلی شي. د په یوه مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او وی ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځیدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا مشوایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې بداس کېدل. دا خو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیږي ادونیس درې شرط شته. لومړی چې خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نور پر پله نه ویتللی. دوهم د شتشیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکه پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون د 19مې پېړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس رات پیدا شي چې هیڅ اور به ګرم نکړي، نو پوښم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوال ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوی دی. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به شل وست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونه را باندې کوي هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو په شمیرو مشهورو شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپیژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرشپه کوي. دی وایي شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودېږي. په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لښ کتابونه چاپ شوي دي. له لښ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یو کلنه موده د نوی میلسیزي له یو کال سره پرتله کړو، د شمیر له مخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د شزنه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس وه. البته د منلي شاعر پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو پونم په 1500 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل ورته په تیر یو کال کې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر اونې زغونډې په منظم ډول روانې وي چې وغونډې داخلي ملال شاعري ته ځانګړې کړې و. په تیر وڅبان دي دوله سيزو کې د افغان جنو شوزو شیرونه د کمیت لپاره وضعیت شوې دي او ګڼ کرکټون کې په دې باور دي چې د کیفیت لپاره به هم وده کړې ده. په دې اړه می د شاعري پروین ملال نظر پښتل
مخه خوم د شوزو د شیر په سکه یعنی دغه د شوزو نه ویل کې اوس چې دی اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاالله به خې ډیره سي وي د انجینر شوزو دی او شروان دي د شوزو نه شاعري او سنوي بهر سما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت په لحاظ شروان دي.
د کمیت وبخه ک کمیت تراشو کمیت خو واضح خبره د سوس ډیر شاعران لرو د کیفیت لا اړخه
څرنګه شوونه کیفیت کوم ست د می اخه د شاعران دي چې دا وسوس شیرونه وايي تاسو به هم لوستي په دا کی ست فیسبوک کې ست د می جنې او میرمنې چې ډیر غزل لیکي د دې هغه ته دي چې در په بحرنی ژبو سره آشنایی او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد د ولټول زمینی او د نور عواملو په شکل نه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی. د دې په وړاندې د دوی سیستم څخه هم ورو د منځ ولاړ شي او دا بهر نور وځلی شي.
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې د ځانګړتیاوي یا د کیسه دغه درې ټکي د شزینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شي ودی.
کوم درې نکته
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاری چې له خاصره پرتل کې سدا بهتر دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنگ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بل سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخې ساس په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړي چې بهتر شي؟
ولما بس دقیق دی موضوع ته ډیر دقیق فکر نه دی کړی خو زما خپل هغه شعر خوشیږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډیر دی په دا کې زه خپل زنه پېژنم چې څه ډول شاعر یم. خپل شعر خو هغه جلا دی نو خپل شعر چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوشیږي زما خپل نه خوشیږي خپل شعر.
اغه مشهور خبره تاسو منه اغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایسي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کی توضیح کی اغه مری مخکې تر دې چې د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د وی مخکشه شاعر شفیق خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه تاسو سره شریک کړم. داخلي ملال یو شعر د دوی په شخ
حسن چرنګونه د فطرت اخلي عشق لزان اور د بغاوت اخلي ز دوام تر څوک پوری ورغلم خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي ځان تل پر روح کې پلټلې دي روح می دی چې ژوند دی له وصلت اخلي هر ورځ دل مر پورانګ ولام بم ځوان ما شام شی بی د لطافت اخلي یو می سي ځنګل ځنګل یادونه ته سیوری ده اوریتون عادت اخلی شپده بار دستور و پوجو راولی دشته ده باران اوری نکهت اخلی تور تیار سپین رونا یو زایسو سپین پاولی پروین ده نزاکت اخلی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
شفیق خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده. خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نویو تجربو یې ذهن تغیر کړی دی.
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو د څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي ادي اقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وکاله ښه خبره نه چې زه قید ورته کړم، لیکن ادي اقل تر یو ډېره وخته پورې کم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب دا کوم چې موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څو څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې، چې ته په کومه محور باندې دا څرخې، دغه ستا لیدلور د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک چې کوم شي کې ښایي، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شي، دی کار څومره بیکاره شي، دی کار څومره کمزور شي، دی باید ویلي کې ضرور نه ده چې اتمن دي شو ویلي کې. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په دې نشم ویلی، نه ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، ډېر خلک د کلمې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم چې یو څه وخت درېږي، دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن دي شعوري لاسي ورکړي، که نه قصدي وي وقفه کې که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله وي. دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلي چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکلم، دا خبره خراب باندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې وایي شعر د دې لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي، ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي، ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکو، بیا شعرونه لیکو، بیا شعرونه لیکو، بیا نه راته راتلې، یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چا ته شعر راځي ووایي نه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع ووایي نه لیکي، خو که څوک له داسې یو حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له ځوانې منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وڅلېده او د روشي مبارکې لاره رسیدو سره د میرمنو او نجونو په دې ډیوه لاس نیولې دی چې په اختر کې به بیرته اونیز غونډې پیل شي. د دې بهیر د یوې شاعرې ملالې کلیوال شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو، د شعر په اړه به نظر د سره شریک کړم.
ازما پان باندې د ښه شعر ځانګړتیا دا ده چې یو ښه شعر باید استیاري ځانګړنې ولري. استیاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنی تر څنګ باید نورې معناوي هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بېله موضوع لري، خو باید دغه بیت هم یو څرګند هدف ولري. ښه شعر باید هنري ابهام ولري. هنري ابهام په دې معنی باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت د پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کوي. خشیر باید یو فکر ولري د خایستون او کلا او ترڅنګ باندې ترڅنګ باید فکر ولري، خو فکر باید هغه محل ارزښت لري چې لا اواتف او سرګټ انتقال شي. خشیر باید خشیر هغه شیر ته ویل کیږي چې نوي مضامین نوي مفاهیم ولري، روان اوسیږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شیر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لورا ولري.
مالا زل تر دې دم پورې، مالا زل تر دې دم پورې، ستا د سکون لپاره درد کاللای. ما پټی کړي په لیمو کې اوخ کې، ما پټی کړي په لیمو کې اوخ کې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلای. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاره غم زغملای. د تور تور ما خامو په خاطر، د تور تور ما خامو په خاطر، لکه د شمع می وجود سوځلای. پښتو داستا لپاره چوپ پاتیم، پښتو داستا لپاره چوپ پاتیم، زړه کې می خپل هر یو ارمان وژلای. ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، یوازې پړ می خپل قسمت بللای. ژوند می د مینا 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 کړی، ژوند می د مینا 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 کړی، درته می څومره محبت شیندلای، درته می څومره محبت شیندلای.
د معاصر نقد یو نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یو ځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یو ځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت ته چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې ده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د ته وو لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ یا د درد یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنې دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کیدای شي یوه پیاله یي، کیدای شي اوبه یي، کیدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه هغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران څه کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دا نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن می زلتا لار و نکړه مرغلاره، دیوالونه مو ترمنځ و درېدلې، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم. کله کله دا هوا هسې خوږه شي، خو رباب مې نه غږیږي مرغلرې، لکه خوږ ماشوم په څله چا خپه وي. خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه، اوبو وړای کاغذی قایت می رکھتے مرغلره د ژوند غیګه کی تو نشون تا کنگل می لا پزړه پوری نیولای د شیرونو په کتاب می د قسم می کلا کلا خو د زهر سره سم می په قفسه د بندي مارغه په چیریم زد خپل سیوری پر ماته ملاهیریم د کستره ژوند می ذهن هم خوګیږي هیڅوک نشته چې پر ولی سر کېږدم چیرته وژاړم ژړا ته می زړه کیږي مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم ما له خپلې غېږې ولې وزر وکړل زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه لسکرو مې چیرته وکړه توره منډه سر دې وخوري داسې سپکه سر دې وخوري داسې خواره سپکه تمه بند په بند مې له هډوکو جلا کېږم زه له خپل خاطره ووتم ورک کېږم غږومې خوشپېلۍ مې غریو نیولې مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې مرغلرې زندگی خوږه ټپه وه د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو د خاموش زندگی غلی ایسه شوه مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده او په غاړه یې پرته دا منظومه ده
د شیر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر شیر لرو چې په خپل شخصي آزادۍ راډي مجلې ته را لېږلې دي.
اے د سرو ګلو جانانا، اے د سرو ګلو جانانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، اے د عشق د کعبی منزا، اے د عشق د کعبی منزا، د خایست د کور اسمانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، د خایست اے د عشق د کعبی منزا، د خایست د کور اسمانا، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپودی د عمرونو ایمان پلورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپودی د عمرونو ایمان پلورم، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می رات ساری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می رات ساری، په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم کې ښکاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو مې راته ساری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری، تمش په پریواته، تمش په پریواته،
تمی مر پراخات تمی شپا پپریوات تمی مر پراخات دہیرت دوفق بریدا تمی شپا پپریوات تمی مر پراخات دہیرت دوفق بریدا دہیرت دو افق بریدا تمسترگی دکاتی دہیرت دو افق بریدا تمسترگی دکاتی ستڑی ورز میتا ترسی ستڑی ورز میتا ترسی تم دم دما خامی ستڑی ورز میتا ترسی تم دم دما خامی تم کانو کی چلے پورغوی کی می جامی ستڑی ورز میتا ترسی تم دم دما خامی تم کانو کی چلے پورغوی کی می جامی رانا پٹشی رات گوری رانا پٹشی رات گوری ہم پھیری ہم پلوری رانا پٹشی رات گوری ہم پھیری ہم پلوری تو پکو مزمک اوسی تو پکو مزمک اوسی تو لکوما خاسکا اوری رانا پٹشی رات گوری ہم پھیری ہم پلوری تو پکو مزمک اوسی تو لکوما خاسکا اوری تو پکوم چم کی مشتے تو پکوم چم کی مشتے لگا پتہ دا کور راگا تو پکوم چم کی مشتے لگا پتہ دا کور راگا دا ایرو لپم واخلا پورغوی کی اور راگا دا ایرو لپم واخلا پورغوی کی اور راگا
لشاغلی اکبر څخه مننه کوم.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د لمبه شبي وزر پنوم د پښتني ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی ازادي رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لې شلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زرم مات حال می ابتر دی، کانی لگی لهر خوانه، رات شوی بد نظر دی، دیوام را کرلا تور آندو، پتیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم، دی آدم لاس که خنجر دی، رات جوری زولنی کری، دی ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو په احساس کې شرر دی نور ناهیل یم اوستړی سوزیدل مې زیګر دی ساتما شوې آوازې لمبه شوې مې وزر دی
لاغلی ندا څخه مننه. اوس هم د داس چا د شیر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلې او د پښو ټپ اخیستې چې نن سبا حرکت نشي کولی. خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د ازادي راډیو مجلې له اورېدونکو څخه دی او د خبرونې دی دې هڅولی تشير وليكي
اما شعار طعم ازادي راديو زدا تاسو ازادي راديو مجله دغه نه مالک به دا شاعرانو تشير نه ويده ما تاند سي واسو درې د شاو خاطو درې د حکم شاعرانو تاسو تشير نه ولکه مقافه او ردي فاندا شاعري کوم یو واسو کوم دردون کې کوم ازات چې د عشيرونه تدي او سکره د ما ما شاو خراغه ما د شيره د مخکره د دنګ لګي شيري
تر اوسه پورې څومره شيرونه لیکلي
تقریبا د بنګال کې زړه پاندو سایه سپته شیر غزي سپته شیر غونډه
ستاسو په سیمه کې د بهیر شته ادبي بهیر
ناشې برته بوته د سیولې پر تاسو مړه دغه غونډه خلک نه لسته دی غونډه هغه کې نه ستا او د دور تقریبا قضا ما دا وایي د سیمه کې باور شه ظاهر ده چې دا غری مې ذکر دا غونډه خام سمسته کایم د سلری دی هغه غټ غټ دی او سیلری
د ادبی مجلې دا اوریدونکو محمود مننه کوم. د بلخ مولانا جلال الدین رومی وای زه د مرغانو په څیر سندرې وایم، دې ته چرت نه وهم چې څوک یې اوري که یې نه اوري، یا څه فکر کوي که یې نه کوي. له یوې خبرتیا وروسته د مسافرو مرغانو په اړه راپور لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شیر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي په خو به د موسمونو توپیر د نور علامتونو ترڅنګ د مرغانو لرا تک سره محسوسې ده. دوی وایي په څوړمنې کې چې ټول مرغان به وطن ته راغلل، دلته به خلکو ورسره د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم بدل کړل، او په دې باور بشول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغي هم کډه کوي. کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوې ولاړې اوبه د سردی تاریخي بند او یو شمېر نورې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن و. خوشاخوا 50 کلنې جګړې اوس ډېری مرغان له دغه ځایه کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورکر سوالی. نور حال په دې راپور کې
د ژمی پای ته رسیدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځنګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانی خیل شاوخوا بیا کله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بی خونده سوي دي. نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وطو په حال کې سو مسافر او مرغانو به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څړمونای سوای دی.
یعنی دا هغه پکه به خلک څنګه په یستان براتله خو په درسم د دلوي به یو یو ورړل بیا به ورسته ایسته ایسته د دې د څنګه څړمبای د تکاریزونه ډیر ول او بو به دغه جزو می په محل کې به دغه یخ ودونډو چې خپل یلی راته په تکاریزو د کاریزو کې بو کې بدلی به فهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ول د کډاو به ګرمي وي لبل خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرلای به و پاسل بو.
شاغلی خانی خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینی نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څړمونی توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سینه ده کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل. د وربشو شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به لاس پوری کړ.
بلبل خو یو قسم زرانه کې مرغی په نامو هم یادېدلې چې هغه به د کورو لمخې چې د ډونډونه وو بغلونو ته به د بو ولاړې ولې حالت به کې نهسته. نو دغه ټول علایم او قرین دي ولو چې د پسرلي دي جلاوالي او د زمي دي جلاوالي سره فرق وو. خو اوسنۍ زماني شرایط اقلیمي وضعیت دا چې پیښو چې د دوبه په زمي کې راغځم په دوبه کې تقریبا کوسي مونې د زمي ځای شندان توپیر او فرق نهسته.
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغي کډه کوي.
د ځانو کتارونه مومن دي د پسرلي په محل کې به ډېر راتلو، خو کله چې به ځان په کتار باندې رالی موږ به ډېر کوچني اوادي کاند کنو به خلکو د سپینګرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قاته سو ځکه هغه دغه به کلي وطن ته د ځانې نه ورتلې دي دوی په عقیده باندې چې هلته به مرضونه و. کله چې به دا د کووی دا سر د دغو په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې برستنې به خالص ولې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسېدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څړمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مرات لکدا توسکی او بابلو یو رقم مرغان و باران طلب فراموس خو نس اغل د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان و یو اسپین یو شین وزری په نام غټ غټ زانو ته ورته دا به ایم ښکار کول دا نور زانیم است یو زانو به کتارونه سره د شپاو باندې به ټکونه پکول او خپل منسک سره او جلان راځیو سایری راځیو ګل سر او د قسم مرغان
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیا د ناوی ابي استاده د سردې تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځای کټه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیر لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې دراتک پر وخت دودونه هم پرې شیدي
لحمد راپور سره د دې اونۍ ادبي مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
فرارودا للہور تر خ سہر بارا